څوک څوي څوک څوي
قانون څومره مهم ده په ټول نه کې چې قانون وزکی خو وزې خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کیږي د قانون په نظر کې نیول قانون ته درناوی کول دا څومره مهمه ده
زموږ ټولنه اسلامي ټولنه ده او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی هغه قانون د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ شوی دی موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو هغه ښه روان دي ولې موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو موږ کولای شو خپل د اسلامي قانون پر رڼا کې خپل ټولې چارې په سره کم شای هغه رقم پر مخ بوزو او ورته کار وکړو او د خپلو خلکو دپاره چې څومره مو وس کېږي هم هغه سې یو اسانتیا رامنځته کړو تر څو مو هم خلک شیراز واوسي او هم ټولنه شیراز واوسي
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی ولې اسلامي نظام چې طالبان حکومت د نه مراد کوي نور حقونه خو لا پخوا اخیستي و اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کیږي ولې اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني
زموږ د رسۍ سر چې دی از موږ د تناب سر چې دی هغه همیشه د نورو خلکو په لاس کې دی متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو کله هم پر یو کمپاله د راټولېدلو خبره کوو دغه ځواکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقي او زموږ په دربدري کې ګټي دي هغوی دا نه غواړي په یو نه یو ډول موږ ټکی پر سر سر مو وهي تر څو موږ یو بل سره ونزغمو یو بل سره کښېننو نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځینې کړي چې دي هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان دي هغوی غواړي په واقعي معنا سره شي افغانان وساتل سي د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي د هیواد ته پرمختګ ورکول سي ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډلې چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي د هیواد خلک بیده وساتل سي د هیواد خلک چې څومره کېږي خوار او زار او ذلیل دي په نورو نورو هیوادونو کې در بدر وي بس دغه بیا د دی میشن او فلانې نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد د ښه والي لپاره د هیواد د جوړښت لپاره کار وکړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خوشحاله اوسئ ډېره مننه ستاسو هم کور ودان
درندوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وما ورځ د ونې مهمه پیښه تا کتل
سلام ناز سید چنوارم او تاسو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورځ تر راپور نن خبرې کې چې نړۍ د ودانیزو چارو لپاره هم په اي اي سمبال روباټونه جوړي له ودا چې مسلمان نو لس کلن زلمین هم خبرې کې چې په څلور سو ژبو عبور حاصل کړي خو طالبانو بیا افغانستان کې د خونځې او هلکانو ته امر کړی چې پګړې به خامخا وهي او ګیري به وګدي نور ډېرې خبرې هم درته لرم خو لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکي
دوبئی د مرورو طالب مشرانو نوې دی رضای لاباس تنگزی او سراج حقانی ورسته عبدالحکیم شری هم دوبئی ته رسیدلې ملا برادر وای د خلکو ماوري اختلاف مترمند نشته تاسو مو وینئ
یو عمدل عامل دا دی چې ملا هیبت الله خان د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشتان دي دای لپامه غورځولي
نغواړو چې نور افغانستان نغواړو ته وګرځي نغواړو چې نور افغانان در بدر شي نغواړو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر شي نغواړو چې بیا انتقالونو ته زمینه مساعده شي. نه غواړو چې بیا مو افغانان ورونه مهاجرتونو ته اړ شي، خو دې ستونزو ته باید ودرېږو. په داسې یو طریقه، د داسې یو میکانیزم له مخې چې نسیخ وسوځي نه کباب.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادي او د ملت پر سوکالي متمرکز دی.
ویانا کې د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو پنځمه ناسته وای انتقالي حکومت اساسي قانون او د طالبانو محاکمه غواړو، وروسته داسې نظام غواړو چې په انتخاباتو ولاړ وي.
طالب به هیچ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پشتون ما نمیکنه، نمایندگی از قندهار نمیکنه، چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است.
احمد مسعود په ځای دې چې د خپل ځان غوندې با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران دې وطن نزان سره درولی وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزموده را آزمودن خطا است.
د طالبانو اسلامي تعلیمي نصاب کې د نجونو ورک ځای. ندام احمد ندیم وایي نصاب مو اسلامي کړی، معرف وزارت د مکتب هلکانو ته د لباس کوډ، ګیری او پګړۍ مراتبولو امرونه کړي، خو د نجونو لپاره بیا هم د زده کړو جواز نه لیدل کېږي.
خو که چېرته فکر ورته ونیسي او څنګه چې دوی د مدرسو سیستم روان کړی دی، دغسې په همدې فکر باندې د پوهنتونونو دا سیستم هم روان کړي، نو دا بیا منفي پایلې هم لري. منفي پایلې دا دي چې یعنی د علمي څېړنو کمښت به راشي، دلته مثلا د معاصرو علومو په برخه کې به خلک وروسته پاتې شي، او د دوی چې کوم نصاب جوړیږي هغه نصاب به د اوسني عصر د اړتیاو سره برابر نه وي.
زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوې موندلې دي. نو موږ نشو ویلی چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
په داسې حال کې چې لاباس تنگزي او سراج الدین حقانی وروسته دوبۍ ته د یو بل طالب وزیر عبدالحکیم شرعي د وتلو آوازې ګرمې شوې دي. بلخوا د طالبانو یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي د طالبانو مشر په نااعلان شوي ډول خپل ټول پخواني معاونیتونه او رهبری شورا له منځه وړې ده، او اوس نوموړی د طالبانو مطلق العنان مشر دی. دا سرچینه وایي ملا یعقوب او سراج الدین حقانی اوس د ملا هیبت الله مرستیالان نه دي، د کویټې د وخت رهبری شورا نشته، او اوس له ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي. نو ټول هغه کسان تر همغو سمبولیکو بستونو، وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوي دي چې دا مهال په رسنیو کې پیژندل کیږي.
د طالبانو ترمنځ سمتي او فکري اختلافات پخوانی دي، خو اوس دغه اختلافات ژور شوي دي، تر دې بریده پورې رسیدل دي چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کینی یا وطن پریږدي او یا استعفا وړاندې کوي. او د دغه اختلافاتو یو عمده عامل دا دی چې ملا هیبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دایي لپامه غورځولې دي. نظری اختلافات او فکری اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي، او موږ تاسو مثالونه ګورو، حتی رسنۍ سوي هم دي.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
سرچینه ازادي راډیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبانو حکومت ته خطر نه ګڼي او له همدې امله لومړی کلی او بیا دوبۍ ته ولاړو چې د
تر اوسه عمل ته ناست دی، خو د طالبانو مشر او نږدې حلقې له پخوانیو سیاستوالو سره د ناستې پاس دی ولسی خواخوږو د زیاتولو د هڅو له امله هغه نه خطر احساس کړی دی. دا سرچینه د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعی په اړه وایي. نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا یې ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعی پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعی یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی پکې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بله خوا د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جعلي بللی، خو تایید کړی ده چې عبدالحکیم شرعی د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیح الله مجاهد د سراج الدین افغاني په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی و، خو هغه لا هم په دوبۍ
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهم دی اول ورځ نه چې اختلاف شروع شو هغه عایداتي سرچینې او مهمې چوکۍ د قندار ډله هم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دوی تصرف لاندې وي چې ډېر انکم او عاید لري او مهمې چوکۍ، او د سراج ډله هم کوشش کوي چې د انکم عایداتي سرچینې او مهمې چوکۍ. دا دو ترمنځ دا اختلافات او بل همداسې د بهرنیانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کوي، یو خلیفه سراج ځان یو حلیم او متواضع او معتدل طالب ښکاره کوي، او بل په دې باندې هم دوی پوهیږي چې که نړیوالو سره موږ تعامل نه کوو نو دوی خپل زوال ویني، نو د خپل زوال او د تباهۍ د مخنیوي په خاطر باندې ملا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل لامنځته کی، او الته د کندهار ډله سره په دې باندې هم کرکه او نفرت ځکه کوي چې تاسو ولې د نړیوالو سره تعامل کوي، مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخته روان دی او دا خلک به زوال سره مخامخ کیږي. بل خلیفہ او ملا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو په راس کې سرپرست وزیران دي، او سره د ملا هیبت خان معاونین هم چې ملا هیبت خان دی وظیفې نه ګوښه کړی، د معاونیت نه ګوښه کړی دی دا خلک، او د عبدالحکیم شرعی هغه حرکاتو باندې هم د دو ترمنځ جروباز شوی و چې حکمتیار یې د کور نه وویستو، سراج بیا بیرته بل کور ورته ورکو، بیا کرزی ته هم ګواښ وکړو، ډاکټر عبدالله ته هم ګواښ وکړو. اختلافات ترمنځ ډېر زیات دي، خو دا هغه یو څو لنډ ټکي و چې ما دلته تاسو ته وویل.
او تېره اونۍ د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفان د اتریش په ویانا ښار کې د پنځم ځل لپاره سره راټول شول، او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د باسونو ترڅنګ یو شمېر غړو آن سراج الدین حقانی ته ورسره د یو ځای کېدو بلنه ورکړه، خو بیرته همدا ناسته د جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو لخوا له نیوکو سره هم مخ شوې ده. د طالبانو د نظامي مخالفانو له منځه د مقاومت جبهه وایي دا ځل ناستې ته د جنرال یاسین ضیا، شاه محمود میاخیل او احمد مسعود په شمول نوي تن افغان سیاستوال ورټول شوي وو چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوي ډیموکراتیک نظام په جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد یوې جبهې مشر احمد مسعود دې غونډې ته په وینا کې ویلي دوی به له ملا هیبت الله نه کندهار بیرته نیسي او پخوانی برمبۍ بیرته راژوندی کوي.
فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر، یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم داره. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه‌ای که مردم با یک دیده بسیار بلند به اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای هیبت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دائره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکنند، نیروهای امنیتی و دفاعیش ما نیروهای ضعیفی نیستند، کسایی هستند که 20 سال در برابر کلان‌ترین قدرت جنگ کردند، ولی امروز توان این را دارند که دفاع از افغانستان چی بکنند، به طور کامل دفاع بکنند. و مثلا او کسایی که از افغانستان فرار کردند و حالا این مجلس ها دایر میکنند و روی افغانستان پس با طالبان میگن، فکر میکنیم این خواب و خیال و محال و جنون است. سری از وای صدام میکنم که بهتر است که اونها هم بیاین داخل افغانستان.
بلخوا د وحدت ګوند مشر محمد محقق بیا د طالبانو اختلافاتو ته به اشاره ویلي. سراج الدین حقانی او ملا برادر که رښتیا له خپل حکومت خفه وینو کولی شي د بیا نه له پروسې سره یوځای شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغسې ناستې ناکامې بللي او پر پخوانیو سیاسونو یې یو وار بیا غږ کړی دی چې افغانستان ته ستانه شي، ځکه د ده په وینا نړیوال پوهیږي افغانستان کې یو پیاوړی نظام راغلی او د مخالفانو ملاتړ یې نه کوي. بل خو د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلی غونډې ته په غبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتی دي او د ده په وینا چې پکې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې وي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې راځي کېدل په کور دننه او له کوره بهر دا یو ښه خبره ده او یو غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا ورستۍ غونډه د اعلامیه لمخه هیله بخونکې ده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار شوی دی که قانون په حاکمیت باندې د اتباعو په برابرو حقوقو باندې په ښو مسایلو باندې ټینګار شوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفی سیاست نه تیر سي. د نفی سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفی له سیاسته تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولی سي.
بیا هم بې نتیجې پای ته ورسېد. زما په نظر وجه دا ده چې احمدي مسعود په ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداده او پاک ځوانان یا اشخاص مشران دی وطن نزان سره درولی وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان نزان سره ودرول چې هغه څو څو ځله امتحان شوی دی او آزموده را آزمودن خطا سه، هغه کسان څنګه ته ودرول چې ولست امتحان ورکړی او دی هموغه د لاس سره څو لسیزې کېږي چې ولس مو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چیرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کی او په پاکو خلکو حساب ونه کی او د ناپاکو سره که موږ هم کینو موږ هم سره ناپاک ښکاره کیږو، نو زما په نظر باندې که بار بار بیا هم داسې ناستې وشي یو څو خارجانو مخونه به پکې ولیدل سي، ولس به فکر کوي چې دغه خارجانو له خوا نه دا جلسې دا ناستې په لاره اچول کیږي، ولس به فکر کوي چې دا به تر شا یو قوت لري، خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوت ونه لري او نتیجې ته به مو نه رسیږي. او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلک حاکمانه کیږي، نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولس ته خیر وي.
او له څو کلن ځنډ وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندیم محمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب خپل خوښه بدل کړی، خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی زیری نه دی ورکړی. ملا ندیم محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ او سازمان له ځانګړي استازي طارق بخیت سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و، خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی، تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. بله خوا د طالبانو پوهنې وزارت د ښوونځیو نارینه زده کوونکو ته نوې لایحه اعلان کړې ده چې پکې د ګیرې پرېښودل، پګړۍ وهل او هلکاني حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی پاند د مناسب لباس جوړولو امر شوی دی. هغه ټکه چې په بشري بنسټونو پرې نیوکې کړي وایي طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډیرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي، په علمي موسسو کې د عصري علومو مضامین ختم کړي او ځای یې د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د وروستي راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یوه ډله نسي کولی چې د هیواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوې پوره کړي. هغه بخش طالبان د هغو اصلاحاتو پر بنسټ کوي چې دوی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا په خپله معرفي کې وي په نړیواله کچه علمي هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول سوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي.
د روادارۍ په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځیو او پوهنتونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقونو او د ښځو د حقونو اړوند مضامین حذف کړي دي او حتی معلولیت لرونکي نجونې د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته له لاسرسي محرومې کړي. دغه بنسټ زیاته کړې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پوهنتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي موسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونې ده چې تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمیر تر مدرسو کم او 21,000 نویو مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه، خو ورسره جخت د طالبانو چارواکو وویل د مدرسو شمیر به په راتلونکي یو کال کې 40,000 ته لوړ کړي.
ګوره لومړی خو د پهنتون او د مدرسو نصاب چې ده دا ډیر توپیر لري په خپل منځ کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو سره دا شریک کما اشاره وته کما پاره کې لومړی دا ده چې پهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې اوسي هم باید پهنتونونه اوسيږي. خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې ده هغه په خپل منځ کې توپیر لري. یعنی د پانتونونو نصاب یو جلا بحث ته او دا مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث دی. دویم دا دی چې مدرسې چې دی دا د دینی عالمانو روزنه کوي او پانتونونه چې دی هغه بیا د دین ترڅنګ په د معاصرې نړۍ لپاره هم ماهرین چې دی هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دی دا باید متوازن اوسي. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته پکار ده په کومو کومو برخو کې پکار ده او څومره ونډه د عصري علومو پکار ده په کومو کومو برخو کې پکار ده دا ډیر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږه فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخلیږي باید عصري تحقیق قانون او معاصرې پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ عصر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغې هم مهمه خبره دا ده چې د دې مضامینو اصلاحات باید وشي ځکه چې ډېری هغه مضامین چې په مدرسو کې ښودلی کېږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبر یې نو دا ډېر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو ناڅرګندې پالیسۍ مالی انزوا د بهرنیو مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی له بلې خوا د بیروزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورت کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارد ډالر او چې د فیصدۍ لاړه خدا کسر 450% کې لوړ شوی. راپور د غرض ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارد ډالر صادرات لرل چې دا هم 15% د وړم کال په پرتله رقم شوی. هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیونه ډالر ښودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې همداراز ویل شوی له افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم 40% کې ټیټ شوی ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادرېږي. خو د دې ټولو سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی د تیر مالي کال په لومړنیو 10 میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 12% جوړوي. د نړیوال بانک پر راپور کې ویل شوی دا چې د طالبان تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګري جوړی کې لري. د دې لپاره کوښښ کړی دی چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان له لارې صادرات ډیر کړي خو تیر کال په دې برخه کې یوازې 3% پرمختګ شوی.
په دې کې شک نشته دی چې له تیرو دریو کالو څلورو کالو رئیس له کوم وخت نه چې اوسني واکداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلی دی په اقتصادي برخه کې مونږ ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه که د ګاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېرې ستونزمنې شوې دي را باندې بندېږي وخت نا وخت. کوم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده. هغه هوایي دهلیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي. پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولي یو او نیسمو. یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لار خلاص وي هیڅ مسله نه وي. ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي تعارفې لوړې شي. تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعارفې لوړوي. نه یوازې دا چې لوړوي بیخي ډېرې لوړوي. بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغسې تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې پکار دي. نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده اوس یو نوی نوی ستونزه چې را پیدا شوې ده هغه د چابهار د بندر ده. یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر هغه کوم اختیارات چې افغانانو سره وو یا د افغان دولت سره وو هغه اختیارات ترې واخیستلی شي، نو دا به مونږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي، ځکه د چابهار د لارې مونږ بیا هم کولی شو یو څه نا څه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو. ولې خو که چیرته دغه مسله جدي شوله او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو، نو دا به یو بل ډېر غټ دردسر وي.
د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبالو انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویره هم زیاته احساسیږي، خو په عین حال کې ساینسپوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي. د ایټالیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي. دا روباټ چې د 2 کالو په موده کې جوړ شوی د طبیعي پیښو، ودانیزو چارو، فضایي تحقیقاتو، د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوي هدایت یو په یو عملي کوي. دا روباټ طبیعي پیښو او اورلګیدنه کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري، خو نو ډېر کارونه بیا پخپله کولی شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل، سپرې، رنګول او نورې چارې هم کولی شي، وسایل هم په خپل ځان کې ځایي، خو ویډیو او غږیز سنسرونه، کامري او اپلیټونونه هم لري. که دا روباټ نور هم غنی شي نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي، ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونو نه کار اخلي، مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري. او افغانستان کې که څه هم سکال طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرېنښودل، خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په 400 ژبو د پوهېدو او 2 ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی. د محمود اکرم پلار چې پخپله د ژبو متخصص دی وایي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسي الفبا ورزده کوله، خو نوموړي په شپږ ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسي تر ډېره زده کړه. د محمود پلاروایی له هغه وخت زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړې ده او اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسیدل. محمود په 8 کلنۍ کې د زیاتو ژبو د ټایپست په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. په 12 کلنۍ کې په 400 ژبو پوهاوی ترلاسه کړ. حتی په اسرائیلو کې د آنلاین زده کړو په مهال عربي، هسپانوي، فرانسوي او عبراني ژبې زده کړې. هغه په 14 کلنۍ کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2023 کال پورې میانمار، کمبوډیا، تایلند او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي. محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی د چنای یو پوهنتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي، خو ورسره جوخت په یو بل پوهنتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخت دی. دغه راز د برېټانیا یو پرانیستي پوهنتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخت دی. پام دې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر جمعه له سید شنواری سره د ازادۍ له پاڼو او چپو خپل ومه ورځ مهیرم.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
گل گلی گل گلی گل گلی نہ رہے گل
گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل